گاغا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. قدر من اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن نهه نیمې بجې کېږي. تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د استنبول په هوایي ډګر ځانمرګ بریدونو لږ تر لږه نهه دېرش تنه وجلي. د اروپایي اتحاد مشران د برتانیې نه د زر وتلو غوښتنه کوي، او د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د اسرائیل نه غوښتي چې د فلسطین سره خپله مسله حل کړي.
نن چهارشنبه ده، د 1950 کال د سرطان د میاشتې نهمه ده چې د 2014 کال د جون د میاشتې نهه ویشتمه کېږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې رپورټونه لرو، او یو مرکه د انتخاباتو د اصلاحاتو د کمیسیون د غړي صدیق توحیدی سره په دې لرو چې د مشرانو جرګې د جمهور رئیس ټاکنیز فرمان تایید کړ. اوس په پوره خبرونه نظرانه یوسفزی تاسو ته واوروي.
السلام علیکم. د افغانستان حکومت د پاکستان د لومړي وزیر د صلاحکار سرتاج عزیز د سرګندونو په خبرګون کې ویلي چې پاکستان د خپلو ژمنو عمل وکړي او په خپل هیواد کې د ترګرو ځالې او د روزنې مرکزونه د منځه یوسي. د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف صلاحکار سرتاج عزیز د پاکستاني مطبوعاتو ته دوشنبه په ورځ ویلي چې د سولې خبرې پټه پدر ودریدلی او وغواړي چې بیرته پیل شي. خو بل لور ته د افغانستان د ولسمشر ویان مرستیال دوا خان مینپال وایي چې پاکستان دې ترګر وزپی او کومې ژمنې چې په سلور اړخیزو غونډو کې کړي دي هغه دې عملي کړي. په ترکیه کې چارواکي وایي چې د استنبول په هوایي ډګر د دوو ځانمرګو په حمله کې لږ تر لږه نهه دېرش کسه وژل شوي او د 500 نه زیات زخمیان دي. چارواکي وایي چې ځینې عیني شاهدینو ویلي دي چې برید کوونکي درې تنه وو. د ترکیې دولتي ټلویزیون وایي چې اول ځانمرګ برید کوونکو د نړیوال هوایي ډګر د دروازې سره نږدې په خلکو ډزې پیل کړې او وروسته یې په ځان پورې تړلې چاودېدونکي موادو ته انفجار ورکو. په دولتي ټلویزیون کې خول کیږي چې دغه سیمې ته امنیتي عسکر استول شوي دي او زخمیان په بیړنۍ توګه روغتون ته انتقالیږي. په وژل شوو کې زیاتره ترکان دي، خو داسې رپورټونه هم شته چې په دغه کې ځینې بهرنیان هم شامل دي. د یادونې وړ ده چې روان کال په استنبول کې څو وارې بمې چاودنې شوې دي. دوه اونۍ مخکې د جون په 18 نیټه په یو ځانمرګي برید کې 11 تنه وژل شول. تر اوسه پورې کومې ډلې د دغې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو په تېره کې د ترکیه حکومت په کوردي یاغۍ ډلې باندې د دغې ډول حملو پړه اچوي. پرون د سه‌شنبه ورځ د برتانیې د اروپای اتحاد نه د وتلو په لړ کې د تودو باسونو یو بل ورځ وه. د برتانیې صدر اعظم کیمرون د اروپای اتحاد د مشرانو سره په بروکسل کې ملاقات وکړو. دا د برتانیې د ټول پښتني نروسته د کیمرون د اروپای اتحاد د مشرانو سره لومړی ملاقات و. په دغه غونډه کې دا تمه کېده چې د اروپایي اتحاد مشران به د ډیوډ کیمرون نه مشکل سوالونه وکړي چې برتانیې به د اروپای اتحاد نه د وتلو جریان څنګه پر مخ بوزي. د اروپای کمیسن مشر جین کلاډ جنکر وویل چې زه غواړم چې برتانیا د خپل دریز روښانه کړي، خو نن نه، دوی به سبا سهار په 9 بجې دغه کار وکړي. د برتانیې مشران د اروپای اتحاد نه په وتلو په بیړه کې نه دي. د برتانیې صدر اعظم کیمرون چې استعفا کوي ویلي دي چې هغه به د اروپای اتحاد نه د وتلو پریکړه راتلونکي صدر اعظم ته پرېږدي، او داسې ښکاري چې دغه جریان کېدای شي د ستمبر د میاشتې پورې وخت ونیسي. خو د فرانسې او نور اروپایي هیوادونو مشران دا یره لري چې که برتانیا د وتلو جریان ګړندی نه کړي، نو دا به اروپا ته سخت اقتصادي تاوان ورسوي. ملګرو ملتونو ویلي چې په نړۍ کې د هغه خلکو شمیر چې د طبي آفتونو او جنگ جګړو د لاسه کړیږي دومره زیات دی چې پخوا یې ساری نه اوریدل شوی. د امریکا غږ خبریالی لیزا شلاین په دې باب موږ ته یو رپورټ رالیږلی چې خلاصه یې تاسو ته دراوړو.
په ملګرو ملتونو کې د بشري چارو د هماهنګۍ دفتر په 2014 کال کې په ټولې نړۍ کې د بشري چارو په باب په خپل تحلیلي رپورټ کې ویلي چې همدا اوس په ټولې نړۍ کې 130 میلیونه انسانان چې په خوا یې ساری نه ولیدل شوی سختو عاجلو مرستو ته ضرورت لري. د دغه ادارې نتاق دین لري کی امریکا غکته ویلي چې 80% د بشري مرستو اندازه د هغو خلکو سره کیږي چې د جنگ جګړو د لاسه کړی دي. هغه وایي
سو دیر از نو داوټ that these protracted conflicts and I mentioned some of them central africa
په دې کې هیڅ شک نشته دی چې دغه وګدې او دوامدار شخړې او لکه چې ما ذکر وکړ د دغه پیسو زیاته برخه د جنوبی افریقا د جمهوریت سوریه او د جنوبی سودان کړي د خلکو سره په مرسته لګیږي. دا غوی سره مرسته هم ډیره ګرانه پریوزی، نه یوازې دا چې دا غوی شمار ډیر زیات دی، بلکې دغه خلکو ته په ځینو خاصو شرایطو کې د امنیت د نشټوالي له کبله د مرستو رسول هم ډیر پیسې غواړي.
خبرونه ته ادامه ورکو. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون اسرائیل ته د سفر په مهال د هغه ملک په صدر اعظم نتنیاهو غږ کړی دی چې د اسرائیل او فلسطین د مسلې په حل دی غور وکړي. هغه په دې مخول چې د دې شخړې حل تر هغه ممکن نه دی تر څو دا خبره ومنل شي چې اسرائیل او فلسطین دواړه د ځمکې سره د دې ځمکې سره تاریخي تعلق لري. هغه زیاته کړه چې تشدد د دې مسلې حل نه دی او بهرنیان دغه مسله نشي حل کولای. دغه مسله به دواړه خړخونه په یو ځای سره یو بل ته په درناوي حل کوي. بان کی مون غزې ته هم راغی او د فلسطینی مشر محمود عباس سره هم ملاقات وکړ. پرون د سشنبې په ورځ امریکا او روسیې د جون د 18 نیټې د مدیترانې په بحیره کې د دواړو هیوادونو د سمندري ځواکونو ترمنځ د لانجې په اړه بیلابیل غبرګونونه څرګند کړي دي. دواړه خواوې د دغې پیښې په اړه په یو بل باندې ورچوي. د روسیې د دفاعي چارو وزارت ویلي دي چې د امریکا یو سمندري بیړۍ د روسیې جنگي بیړۍ ته خطرناک حد پورې نږدې راغله. روسیه تور لګوي چې دغه د سمندر د نړیوال قوانینو نه سرغړونه ده. لبلې خوا د امریکا له دفاع وزارت چارواکي وایي چې د روسیې جنگي بیړۍ خطرناک پرمختګ کړو او دغه ډیر غیر مسولانه او غیر مسلکي اقدامو. او په امریکا کې د نظر د معلومولو دی وی تازه سروې لمخې اکثره خلک په دې یقین دي چې د جمهوریت ریاست د مقام لپاره د دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن د جمهوریت غوښتونکو د کاندید ډونلډ ټرمپ په پرتله د تروریزم په خلاف ښه مبارزه کولای شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل؟ درنو اوریدونکو، تاسو په خبرونه کې هم اوریدل چې ملګرو ملتونو ویلي چې په نړۍ کې د هغو خلکو شمیر چې د طبي آفتونو او د جنگ جګړو د لاسه کړیدلې دومره زیات دی چې په خوا یې هیڅکله ساری نه و لیدل سوی. د امریکا ژغ خبریالی لیزا شلاین په دې باب رپورټ راستولی دی.
په ملګرو ملتونو کې د بشري چارو د هماهنګۍ دفتر په 2014 کال کې په ټولې نړۍ کې د بشري چارو په باب په خپل تحلیلي رپورټ کې ویلي چې وضعیت په کامل ډول ډیره خراب ده. د دغه ادارې په دغه تحلیلي رپورټ کې ویل شوی چې همدا اوس په ټولې نړۍ کې 130 میلیونه انسانان چې په خوا یې ساری نه و لیدل شوی سختو عاجلو مرستو ته ضرورت لري او دغه شمار د هغې اندازې نه 40 میلیونه زیات دی چې ملګرو ملتونو یې پیشبینی کړې وه. ملګرو ملتونو د تیر کال د دسمبر په میاشت کې په نړۍ کې د هغو خلکو سره چې عاجلو بشري مرستو ته ضرورت لري د میلیاردو ډالرو د مرستې خواست کړی و. دغه اداره وایي چې دوی د دغو خلکو سره د 1.6 میلیارد ډالرو د مرستې غوښتنه کړې وه چې د هغې سره باید د دغو اضافي خلکو د بشري مرستو د پوره کولو لپاره 2 میلیارد ډالر نوره مرسته هم زیاته شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ د دفتر مشر لویس دا هم ویلي دي چې دوی ته تر اوسه پورې یوازې 15.5 میلیارد ډالر مرسته رسیدلې ده او بس. د دغه ادارې نتاق جین لري کې امریکا غکته ویلي چې 80% د بشري مرستو اندازه د هغو خلکو سره کیږي چې د جنگ جګړو د لاسه کړیدلې دي. هغه وایي
سو دیر از نو داوټ that these protracted conflicts and I mentioned some of them central africa
په دې کې هیڅ شک نشته دی چې دغه وګدې او دوامدار شخړې او لکه چې ما ذکر وکړ د دغه پیسو زیاته برخه د جنوبی افریقا د جمهوریت سوریه او د جنوبی سودان کړي د خلکو سره په مرسته لګیږي. دا غوی سره مرسته هم ډیره ګرانه پریوزی، نه یوازې دا چې دا غوی شمار ډیر زیات دی، بلکې دغه خلکو ته په ځینو خاصو شرایطو کې د امنیت د نشټوالي له کبله د مرستو رسول هم ډیر پیسې غواړي. هغه لرکی وایي چې په نړۍ کې په زور د خپل کورونه د بې ځای شو خلکو شمار هم ډیر زیات دی او په کار ده چې بس پنور کوونکی او د بشری مرستو ټولنې دا غوي سره هم زیاته مرسته وکړي. د مهاجر د پاره د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې ویل شوی چې تقریبا 15 میلیونه خلک یا نور ملکونو ته مهاجر شوی او یا هم په خپل ملک کې د یو ځای نه بل ځای ته کډه شوی دي. د ملګرو ملتونو یو بل راپورټ وایي چې په فیجی کې د طوفان، په اکوادور کې د زلزلې، په ایتوپیا او زیمبابوې کې د خوشحالۍ له کبله ډېر زیات خلک عاجلو بشري مرستو ته ضرورت لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو. افغان حکومت وایي چې پر یوې نوې پالیسي عملي کار شروع کړي چې لمخې به یې والیانو ته صلاحیتونه زیات ورکړي سي. حکومت دا کار د سیمه ییزې شی حکومتوالۍ لپاره ډېر مهم بولي. ابراهیم رحیمی رپورټ راستولی.
لزګونه نارینه او خزینه مدني فعالانو دولتي مامورینو ولسی مشرانو په ورزنی کانفرنس کې پر دې بحث او خبرې وکړې چې پر اساس د ملي یووالي حکومت پیاوړی حکومتوالۍ رامه سکړي شي. دا کانفرنس د افغانستان د نورو ولایتونو د هغو کانفرنسونو د لړۍ وکړې ده چې احتمال لیدل کیږي. په نتیجه کې د وینوي پالیسۍ په جوړولو سره د والیانو ولسوالانو او نورو ولایتي چارواکو صلاحیتونه زیات شي. څېړون کې په تیرو سباندې دوه ولسیزو کې د افغان حکومت د کمزورتیا تر ټولو سره عمده لامل دا بولي چې غنی ولایتي چارواکي هم صلاحیت نه لري څومره چې مسؤلیت ورسپارل شوی. د خوست د اقتصاد رئیس انجنیر حمید شاد یاد شوی کانفرنس په څنډه کې له امریکا غږ سره په خبرو کې په دې حقلات داسې وویل.
هر کول تو سی شاید شاهد دی وای چې موږ ولایتي کلینی پلانونه ترتیبو تر هکوي چې په دې نه درې میاشتې څلور میاشتې حتی زحمت او بسو ادارې په مصرف دي د خلکو نه غوښتنې ترلو ویل کوم وخت چې مرکز ته لکو منزور شوی پلان چې کوم وخت ترسیه هغه موږ د پروژو هغه د پلانو هیڅ سرک پدې کې نه لګیږي چې اصلا هغه منزور شوی بودیجه کې موجود دی.
د ملي یووالي حکومت چارواکي وایي چې د غنی پالیسۍ په اړه د ولایتونو له مختلفو قشرونو څخه نظرونه راټولوي او بیا د هي حکومتدارۍ په برخه کې د عملی اقدام لپاره پرې غور کیږي.
دولت باید تلاش وکړي چې هم په مرکزی کچه او هم په ولایتي کچه د ستونزې ارتيټي کې د مرکز او د ولایت ترمنځ روابط داسې تضمین کړي چې هغه د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون ارمان تکړلای شي.
د خوستوالي حکم خان حبيبي چې یاد یو ورځنی کانفرنس ته خبرې کولې په ولایتونو کې د متوازن انکشاف او د ستونزو د بنسټیز هواري لپاره د والیانو د واک پر زیاتې دوه ټینګار وکړ. امنیت پرختي پروژو، قانونو د ولسوالانو ارزونه او همدارنګ عایداتو ته په دغه برخه کې د لومړیتوب په سترګه کتل کیږي.
هغه پروژې چې د شاروالۍ په برخه کې تربیقي ګیله د چي ده، علت دا چې د والیانو په صلاحیت کې دي، د ولایتي ادارې او د اداري مجلس په صلاحیتونو کې دي. تاسو ورسره تر بلې ګورئ چې پروژې تطبیقيږي. ولې چې دا در کوم کله پروژې کابل تلاړې شي دا پنځو میاشتو کې نه سره وستره. په نظامی برخه کې تاسو ګورئ د والیانو صلاحیتونه محدود دي. اما غیلت د سپټول ولایتو کې اکثره وخت د ملکی ادارې او د نظامی ادارو تر مابین ناخوالي او د هماهنګۍ ستونزې رامنځته کیږي. د نه هماهنګۍ
که څه هم ولایتي چارواکي د خپل صلاحیتونو د زیاتېدو نتیجې ته خوشبيني څرګندوي، خو عام خلک بیا په دې برخه کې مختلف نظرونه لري.
نوم واحد د خوست ولایت اوسیدونکو یم. مخکې به کوم وړه پروژه به چې هغه به هم د ډېر وخت لپاره ځنډیدل او مرکز کابل ته به د منظورۍ لپاره تلله، اوس کولی شي دوی په خپلو ولایتونو کې منظورې کړي.
نوم می عطا ولا ده. مو خپل نظر دا ده چې کوم صلاحیتونه چې اوس وخت کې ولیون ته ورکول کېږي دا ښه پرېکړه نه ده، ځکه چې دا خپل فساد ته لاره هواروي.
سمه ده. مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی هم له یو شمېر والیانو سره په لیدنه کې ویلي و پرېکړه یې کړې چې په سیمه ییزو حکومتي ادارو کې د اصلاحات راوستلو لپاره د والیانو واک زیات کړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د افغانستان د مشرانو جرګې د انتخاباتو د قانون د اصلاحاتو لپاره د جمهور رئیس تقنینی فرمان تصویب کړ، خو د دې څخه مخکې ولسی جرګې بیخي رد کړی دی. موږ د انتخاباتو د اصلاحاتو د کمیسیون د غړي صدیق توحیدی سره مرکه کړې ده او دا مسله مو او دا مسله څنګه او څومره حلېدلی سي.
محترم توحیدی صاحب، موږ ته داسې رپورټونه را رسیدلي دي چې د ولسی جرګې او د مشرانو د جرګې نه به یو کمیسیون جوړیږي او دوی به په دغه تقنینی فرمان باندې چې ولسی جرګې رد کړي او مشرانو جرګې تصویب کړي دي بحث کوي چې دا مسله حل شي. نو ولسی جرګې خو بیخي مطلق دغه فرمان رد کړ چې د انتخاباتو په قانون کې څه اصلاحات راشي. هغه مهم ټکی چې اختلاف ورباندې موجود دی، هغه څه دی او هغه به څنګه حل کړي؟
دا هغه پروسیجر چې د افغانستان د ملي شورا هغه رعایت کوي، همدغه ده چې کله چې ولسی جرګه کوم مصوبه وکړه بیازی مشرانو جرګې ته،
چې
مشرانو جرګه د ولسی جرګې مصوبه تایید کړه، خو سمه که خپل نظریات وارد کړه یا رد کړه، بیازی هغه مختلط کمیته ته، هغه مختلط کمیته د دوال خونه نمایندگان نه جوړیږي، دوی برس پر دغه مصوبه کوي چې یو تفاهم ته ورسیږي. کله چې تفاهم ته ورسېده هماغه مصوبه د ملي شورا مصوبه ده چې د ولسمشر توشیح ده. خب په دې حال باندې چې د انتخاباتو د کمیسیونونو غجولت سره ارتباط لري، د تشکیل او صلاحیت او وظایفو د کمیسیونونو وظایفو قانون چې دي، دا یو ډېر جنجالي مسله ده. په دې خاطر چې په مطلق اکثریت توګه دوی ولسی جرګه رد شو او په مشرانو جرګه کې تایید شو. اوس زه هم مختلط کمیټې ته زه دادمن نه یم چې دوی په مختلط کمیټې کې را سره جوړ شي او یو مشترک مصوبه وړاندې کړي جمهور رئیس ته. په دې خاطر بل پروسیجر دا ده که دوی په هغه مختلط کمیټه کې جوړ نه شو، بیرته دغه قانون مسترد کیږي ولسی جرګې ته، ولسی جرګه بیا په دوه سلسو باید بیا تایید کړي خپل هغه مصوبه. خو هغه جنجالي ټکی چې دوی ورباندې خبرې کوي هغه د کمیسیونونو د جوړښت اعضا او د گزینش کمیته ده، چې دوی په دې اړه باندې کې ډېر شاید وغږیږي او خدای وکړي چې یو تفاهم ته ورسیږي.
یعنی همدغه اولینه خبره ده. د دویم ټکی چې شه دی چې مثلا ولسی جرګې په دومره تاکید وکړو بل اخره رد کړي یې قبول نه کړ.
مهم ټکی چې ولسی جرګه دغه قانون رد کړه، هغه دوی استدلال کوي چې دغه د اساسي قانون سره مغایرت لري او مشرانو جرګې سر کوي چې دغه مغایرت نه لري، یعنی تعدیل او تخمینی فرمان په دې اړه مغایرت نه لري د اساسي قانون سره. کېدای شي چې دوی د اساسي قانون د کمیټې د نظارت نه هم بیا هغه استجواب وکړي، توضیحات وغواړي چې دوی هغه پریکړه چې په ولسی جرګه کړې دي دوی دغه د اساسي قانون سره مغایر دي که موافقه. یو خدا مسئله ده. بل دا دی چې دوی وکیلانو په ولسی جرګه کې استدلال کوي چې دغه د دواړو کمیسیونونو عضو چې دي باید خپل هغه قانوني مده تېره کړي، هغه شپږ کاله
پوره کړي،
او سنا مجلس وایي چې دوی که د خپل مجلس هغه ماموریت مده تېره کړي بیا اصلاحات نه راځي. په دې اړوند دوی سره ډېر شخړې به پیدا شي.
یعنی ستاسو نظر دا ده چې دا مسله نه حل کیږي په دې ګډ کمیسیون کې چې بعد دینه وټاکل شي؟
زه خو نه ځاتمن نه يم چې دوی وکولای شي په دغه مختلط کمیسیون کې جوړ شي او یو مشترک مصوبه وړاندې کړي حکومت.
بیا هم جنجال روان دی او وخت به نیسي. نو
وخت به نه نیسي. د ما پلان په دغه کال کې نه سږ کال کې ټول تاکنه دی ولسی جرګې ټول تاکنه او د ولسوالیګانو شورا تاکنه به تر سره نشي. په دې خاطر چې کال تیر سو اوس بیا ژمی راځي، په ژمی کې دغه تاکنه ډېر به مشکل وي ځینو مناطقو کې، بیا بل کال ته پاتې د موافقې له مخې باید دوی دغه د ولسی جرګې تاکنه به وکړي. د ولسوالیګانو شورا او هغه تاکنه چې دی باید تر سره شي. فصل دې د حکومت هغه د اساسي قانون لوی جرګه به وغوالي. هغه لوی جرګه بیا صلاحیت لري چې د افغانستان سیاسي نظام به تغییر راولي یا نور موادو کې تغییر راولي په اساسي قانون کې. فقط دغه د لوی جرګې د قانون اساسي لوی جرګې دغه صلاحیت لري او بس کدوی موافقه نشي په دې کار دغه حکومت هغه موافقتنامه چې دی هغه به هم دغه ثبتات شي او دغه نظام مشروعیت هم تر سوال لاندې راشي.
ډیره مننه توحید صاحب ستاسو د کور ودانی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د جنوبي افریقا د مالیه وزارت ویلي دی چې د هغه ملک جمهور رئیس جیکوب زوما باید هغه تقریبا 1500 پیسې اتحادیه کړي چې د دولت د بودیجې څخه د خپل شخصي کور په ترمیم لګولی دی. مګر د جنوبي افریقا په جمهور رئیس انتقاد کوونکي وایي چې هغوی لا اوس هم په دغه قضیه خوشاله دي. د جانسبورګ څخه د امریکا ژغ خبریالي انتینا پاول رپورټ راستولی دی.
د جنوبی افریقا د اساسي قانون د محکمې د تایید نو وروسته به خغله زوما 1500 ورځې وخت لدی چې دغه پیسې برته دولتي خزانه ته تسلیم کړي. د جنوبی افریقا د مالیه وزارت ته د معلومه شوی وای چې د ملک جمهور رئیس خغله زوما په خپل د کلی د کور په ترمیم دغه پیسې لګولې دي. په دې ورسره په 2014 کال کې د جنوبی افریقا د اداري فساد ادارې دا په صراحت ویلی وو چې جمهور رئیس زوما د دولتي پیسو نه 20 میلیونه ډالر مصرف کړی دی. د جنوبي افریقا د جمهور رئیس خاغلی زوما په لویان بیا وایي چې د دولت د رئیس په توګه هغه ته دا ضروری و چې د امنیتي دلایل له کبله په خپل کور دغه پیسې مصرف کاندي. مګر وی دولتي سرنواله ټولی مادونیس لا بیا ویلی دی چې جمهور رئیس ته هیڅ کله دا په کار نه و چې د دولتي بودیجې نه په خپل کور کې د لامبو د پاره هاوس، د حیواناتو او د چرګانو د پاره اضافي کوټې، د سیلانیانو مرکز او د سنورې غیر ضروري ودانۍ جوړ کړي. د دغه سرنوالي مادو نیسلا په یو راپورټ کې دا هم راغلی دی چې جمهور رئیس زوما باید 650,000 ډالر برته دولت ته تادیه کاندي. په دې ورسره په جهانسبورګ کې د اداري فساد د سار د اداري رئیس ډیوډ لوئیس وایي چې د جنوبي افریقا خلک د خپل جمهور رئیس نه د ډیرو پیسو تادیه کول غواړي. هغه وایي زه د دغه رقم په باب حیران شوی نه یم. زه فکر نه کوم چې خلک دې په دغه رقم راضي شوي، ځکه چې هغه هم لا تر اوسه په سرګند ډول معلومه نه ده. مګر زه فکر کوم چې که هغوی د 80 میلیونو ډالرو په ځای د 15.25 میلیونو ډالرو تقاضا وکړي نو خلک به راضي نشي، ځکه چې داسې اوازې شته دی چې جمهور رئیس ګوند د ډیرو زیاتو پیسو غبن کړی دی. په جنوبي افریقا کې د حکومت مخالف د ډیموکرات اتحاد غړي په دې ټینګار کوي چې د جمهور رئیس دغه غبن او د اداري فساد نورو قضیو د هغه د لړکېدلو لپاره زمينه برابره کړې ده. د اپریل په میاشت کې دغه مخالف ګوند د هڅو کړه چې خاغلی زوما په پارلمان کې مؤاخذه کړي، مګر په پارلمان کې د خاغلی زوما د ملي کانګرس د ګوند د غړو اکثریت دغه تحریک په اسانۍ ناکام کړ. په خپل د جمهور رئیس زوما دفتر په دې باب لا ډیر سند ویلي، مګر په وی اعلامیه کې د جنوبي افریقا خلکو ته خبرداري ورکړي چې د جمهور رئیس زوما په ضد یو نوی دسیسه جوړه شوې ده. په دغه اعلامیه کې د جنوبي افریقا د خلکو نه د هم غوښتل شوی چې د جنایتکارانو په دغه شان خبرو باور ونکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15.
ترکیه د روسیې سره په دې غرض تماس نیولې چې د دوی ترمنځ پیدا شوی اختلاف پای ته ورسوي. خبریال دورن جونز په دې باره کې له استانبول څخه رپورت را لېږلې دي.
د ترکیه جمهور رئیس خپل د روسیې انډول سره تماس نیولې ده چې د روسیې د هغه الوتکې په باره کې افسوس څرګند کړي چې د نومبر په میاشت کې د ترکیه جنگي الوتکې راغورځولې وه. داسې توقع کېږي چې په دوه اړخیزو روابطو کې به خواله راشي، مګر توقع کېږي چې متقابل شک په خپل ځای وي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ته لیک استولی دی چې خواخوږي پکې څرګنده شوې ده. دغه لیک په داسې وخت کې استول شوی دی چې ترکی چارواکو له هغه ترک نه تایقات پیل کړی دی چې ماسکو ور باندې اتور لګولی دی چې هغه پیلوټ وویشته او ووژه چې له غورځول شوي الوتکې نه ځان په پراشوت کې راښکته کاوه. اردوان ان تر اوسه پورې په کلکه د روسیې د راغورځېدلې الوتکې نه دفاع کوله چې انقره دا تور پرې لګاوه. د ترکیې له هوایي قلمرو نه یې په داسې وخت کې سرغړونه کړې وه چې د سوریې له هوایي میدان لې عملیات کول. سمیت ایدیس چې د ترکیه د جمهوریت په ورځپاڼې او المانیټر کې ډیپلوماتیکې لیکنې کوي وای د ترکیې جمهور رئیس د روسیې سیاسي او اقتصادي بندیزونو په باره کې عکس العمل ښودلی دی چې د جنګي الوتکې د راغورځول نه وروسته یې په ترکیه باندې لګولی وو. ایدیس خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وای
I don't think it's a full apology, but there seems to be remarks there that amount to an apology in a sense. I think he's throwing in the towel, basically. You know, Turkey has sustained a lot of
زه فکر نه کوم چې دا بشپړه بخنه وي، مګر داسې ښکاري چې داسې تبصرې وي چې په یو لحاظ هغه د بخنې سره برابرې وي. زه فکر کوم چې په اساسي توګه ده ورته دومره اهمیت نه دی ورکړی. ترکیې ته ډېر زیات سیاسي او اقتصادي تاوان رسېدلی دی او د خولې د جنګ په نتیجه کې امنیتي اندېښنو ته هم زیان اوښتی دی. په دغو اقتصادي بندیزونو کې له ترکیې نه د خوړو واردات او د روسیې هغه سیلانیان شامل دي چې ترکیې ته ورځي. د ترکیې صدر اعظم بن علي الدرم اوویل اردوان به په دې هفته کې د پوتین سره په تلیفون کې خبرې وکړي چې راپورټونه وایي د نومبر په میاشت کې د روسیې د جنګي الوتکې د راغورځېدو نه راپه دې خوا دا به د دواړو مشرانو ترمنځ لومړی مخامخ خبرې وي. انقره هم په مسکو باندې تور لګوي چې د کردانو یاغي ډله پی کی کی له ځمکې نه هوا ته په توغندو سره سنبالوي چې روسیه بیا دغه تورونه ردوي. مسکو له انقرې نه د بخنې او د روسیې د وژل شوي پیلوټ د کورنۍ لپاره د تلافۍ غوښتنه کوي. داسې نښې نښانې څرګندې شوي دي چې کېدای شي ماسکو د ترکیې پیشنهاد منلی وي او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ته یې بلنه ورکړې ده چې په هغه سیمه ییز کنفرانس کې ګډون وکړي چې د جمعې په ورځ د روسیا په کوربتوب جوړیږي. مګر د ګلوبل سورس پارټنرز په نامه موسسه سیاسي مشاور اتلا اسلادا وای په ماسکو کې به د اردوان په باره کې بے باوري او شک همداسي وي. اسلادا خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
Putin is really afraid of Erdogan's ambitions to become a Sunni Muslim leader and to mobilize the Sunni Muslim world because Russia is a substantial Islam minority.
پوتین واقعا د اردوان له چا طلبۍ نه ویریږي چې غواړي سنی مشر شي او سنی مسلمانان چمتو کړي، ځکه چې روسیه پوره شمېر مسلمان اقلیت لري. ځکه نو ښایي چې د اردوان خبرې جدي ونیسي او د روسیې اتحاد ته یو ګواښ ګڼي. سوریه هم د انقره سره د تاوتریخوالي و موضوع ده او ماسکو په کورنۍ جنګ کې مخالف اخواني ولیده. د یوکران او قفقاز په سر هم اختلاف موجود دی. د روسیې د جنگي الوتکې د راغورځېدو نه د مخه انقره او ماسکو په کامیاب توګه دغه اختلافات جزئي وګڼل او دوه اړخیزو په خاصه توګه اقتصادي روابطو ته اجازه ورکړه چې وده وکړي. داسې ښکاري چې اردوان او حکومت یې د دې لیواله دی چې هغه څه پای ته ورسوي چې په سیمه کې د ترکیه انزوا لیدل کېږي. ترکیه او د اسرایلو حکومت په دې وروستیو وختو کې یوه موافقه تصویب کړه چې د هغې له مخې د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ بشپړ ډیپلوماتیک روابط ټینګیږي.
خبرونه اوریدونکو د خبرونې په پای کې تاسو پام وکړئ لاندو د خبرونو لندیسته. د استانبول په هوایي دګر کې د ځانمرګ بریدونو لشتر لژن نه دي ستنوجلي دي. د اروپای اتحاد مشران د برتانیې څخه د جر وتلو غوښتنه کوي او د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کې مون د اسرایل څخه غوښتنه دي چې د فلسطین سره خپل مسله حل کړي. په همدې سره درنو اوریدونکو زموږ د دې خبرونې مطالب پای ته ورسېدل. زه شافیا سردار ساس څخه رخصت کیږم. په لاندې وخت کې به د دې خبرونه پیل شي. د دې خبرونې همکاره جیلا جان حاضر ده. دوی به تاسو ته خپل خبرونه معرفي کوي. تاسو زموږ سره اوسئ.
رادیو